درویش تورانه خپل یو نسم را اوروي او د خپل نسم په اړه خبرې راته لري. په راډیو ادبي قاموس کې د ښکلا پیژندنې د مفکر امانوئل کانت په باره کې خبرې لرو. اول فرهنګي خبرونه چې لینا شریفي لولي.
په کابل کې د ولایت تاریخي جماعت د بیا رغونې کار پیل شو. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالکریم خورم د تېرې سې شنبې په ورځ د کابل په زاړه ښار کې د ولایت تاریخي جماعت ته ورغی او د بیا رغونې د کار د پیل کېدو کتنه وکړه. دغه جماعت به په $130,000 په داسې بڼه ترمیم شي چې تاریخي او پخوانۍ معماري خوندي پاتې شي. ولایت جماعت د شاه امان الله خان مور ملکي ولایت جوړ کړی و. د ملکي اولیا ځینې نورې ودانۍ هم یادګار پاتې دي. د بګرام په نوم یوه نوې جریده د افغاني مطبوعاتو په کورنۍ ورزیاته شوه. دا جریده چې له کابل خپره شوې مسؤول مدیر یې هارون غرنی دی. د بګرام اونیزې لومړۍ ګڼه په څلور مخونو کې خپره شوې ده. سالن کتاب خبرون که مؤسسه دو نوی کتابونه خبره کړل. په دغه کې یو کتاب نجیب محفوظ څنګه کیسی لیکي نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلی دی. په دغه کتاب کې لیکوال د نجیب محفوظ د کیسو د ځانګړنو په اړه خبرې کړې دي. د سالن کتاب خبرون که مؤسسه بل تازه چاپ کړی کتاب د نجیب محفوظ یو ناول دی چې غل او سپین نومیږي. دغه ناول امان الله عمران په پښتو اړولی دی. نجیب محفوظ په 1988 کال که د نوبل ادبی جایزه ګټلې وه. د ده آثار د نړۍ په ګڼو ژبو ژباړل شوي او د ده د داستان په فن باندې ځینې آثار لیکل شوي دي. خو دا اول ځل دی چې د ده یو ناول په پښتو خپرېږي او د ده د هنر په اړه په افغانستان کې کتاب خپرېږي. یو شمیر خبری رسانه‌ای او د بشری حقوقو مدافع ادارو د افغان خبریال سلطان محمد منادی د وژنې د څرنګوالي د څېړنې غوښتنه کړې ده. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د دغو ادارو چارواکو د تېرې یک شنبې په ورځ په کابل کې غونډه وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ښاغلي منادی د قتل د پیښې په اړه دقیقه پلټنه وکړي. د دې غونډې برخوالو وویل چې خبریالان بې طرفه کسان دي. دوی یوازې د پیښو په اړه راپورونه برابروي. په کار ده چې افغان حکومت د حکومت مخالفان او نړیوال قوتونه خبریالان خپل کار ته پرېږدي چې خلک له پیښو او حالاتو خبر کړي. یو شمیر خبری رسانه او د بشری حقوقو مدافع ادارو د افغان خبریال سلطان محمد منادی د وژنې د څرنګوالي د څېړنې غوښتنه کړې ده. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د دغو ادارو چارواکو د تېرې یک شنبې په ورځ په کابل کې غونډه وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ښاغلي منادی د قتل د پیښې په اړه دقیقه پلټنه وکړي. د دې غونډې برخوالو وویل چې خبریالان بې طرفه کسان دي. دوی یوازې د پیښو په اړه راپورونه برابروي. په کار ده چې افغان حکومت د حکومت مخالفان او نړیوال قوتونه خبریالان خپل کار ته پرېږدي چې خلک له پیښو او حالاتو خبر کړي. د نومیالی شاعر حسینه ګل تنها د شعرونو پنځمه ټولګه چې له مانه مه بېلېږه نومیږي خپره شوه. دغه ټولګه چې دانش خپرندوی ټولنې خپره کړې په څه د پاسه 140 مخونو کې چاپ شوې ده. د حسینه ګل تنها په دې ټولګه کې د هغې د مخکنیو څلورو ټولګو د شعرونو په غورچان سربیره یو شمیر نوي شعرونه هم شامل دي. په دې ټولګه باندې ډاکټر زبیر حسرت او فیض الوهاب فیض سریزه کښلي دي.
باز محمد عابد شاعر دی، لیکوال دی او کیسې لیکي. دی لنډې کیسې لیکي او ځینې کیسې بیا بیخي لنډې وي. ښاغلی عابد خپله یوه همداسې کیسه چې ډېره یې خوښېږي دلته راوروي. د کیسې له اورېدو وروسته له کره کتونکي امیر جان وحید احمدزي سره د باز محمد عابد د همدې لیکنې په اړه مرکه هم اورېدای شئ.
زما په خپلو کیسو کې یوه مې چې تر ټولو زیاته خوښه ده، نوم یې دی ښاپیری او دیو. هغه څو وجې لري چې یوه لنډه ده، یعنی تقریبا په یو منټ کې سړی لوستی شي، او بله دا چې ما ته کیسه ښکاري. خو زما په کتاب چې ځینې دوستانو سریز لیکلی دی اغوی ور تا کیسه نه دا ویلی. زه دغه کیسه تاسو ته لولم او قضاوت یې په تاسې اوریدونکو باندې پرېږدم چې آیا دا کیسه ده او که نه ده. خاپیری او دیو. شاعر په ګڼ بازار کې د روزګار چورتونو په مخه کړی و چې ناڅاپه یې تخیل غځونې وکړي. د زړه نه یې یوه نرۍ سلیکه پورته شوه او څنګه یې چې په شونډو زمزمه شوه نو د سړک په غاړه له ولاړو پولیسو نه پرې یوه غږ وکړو. دې خوا راشه، دا کنزل دې څنګه وکړي؟ کنزلې خو مې نه دي کړي تانېدار صاحب. چې کنزلې دې نه کولې نو بیا دې د سودایانو په څیر سل ځانه سره اوتې بوتې ویلي. اوتې بوتې خو مې نه دي ویلي صاحب. اخیر څه بکواس دې کولو؟ شا به ووایه که نه چمړه در نه باسم. هسې ما ویل خاپیری یو څه راوړي وو، خو د دیو بوږنوونکي غږ یې چې واورېدو نو په یو ترپ کې پښې وویستې. غلی شه د خان بچیه، په ویښه خوبونه ګوري، او هغه هم د دیوانو او خاپیرو. چرسي خو به نه یې؟ نه قربان، دا قربان دی د چرسیانو دی. هلکو دی بوزئ او په حوالات کې بند کړئ.
احمدزی صاحب، دا کیسه خو دې واورېده، دا لنډه کیسه ده، طرحه ده یا څه بل رقم لیکنه ده؟
ځینو لیکوالو دا د دیو او خاپیری کیسه طرحه بللې وه او د کیسې د فن په لحاظ نیمګړې ګڼلې ده، خو زه بل نظر لرم. دا یوه لنډه کیسه ده، مونته مختصره ده.
یعنی تاسو په خیال باندې یوه بشپړه لنډه کیسه ورته ویلی سو؟
هو بالکل، بشپړه کیسه بللی شو، ځکه چې کرکټرونه لري، تضاد او تصادم پکې شته، حرکت پکې موجود ده. اصلا د طرح او کیسې بنیادی فرق په همدې کې دی چې په کیسه کې حرکت وي، یعنی یو حالت په بل حالت بدلیږي.
یعنی تاسو په خیال په دې کیسه کې په دې شاپیری کې کنه له یو حالت بل حالت ته رسیدلی او کرکټر تغیر کړی ده؟
هو بالکل، لکه دغه شاعر چې په خپلو چورتونو خیال پلو کې روان ده او هغه ته داسې یو حالت ته تغیر کوي یا نږدې کیږي چې د بندي کېدلو له خطر سره مخامخ کیږي، چې دا په خپله یو لوی حرکت او بدلون ده.
په شلمه پیړۍ کې چې د علم د پرمختګ په برکت د ماشومانو د مړینې اندازه تر ډیره حده کمه او د هغو ناروغیو مخه ونیول شوه چې له یو سره به یې خلک وژل، نو د دې شي نتیجه دا راووته چې نفوس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو شو. د دنیا د پرمختللو هیوادونو کورنیو د خپل ژوند د لوړې سویې د ساتلو لپاره د ماشومانو زوکړه کمه کړه، خو د وروسته پاتې ټولنو خلکو دا کار ونه کړ. نفوس یې خورا زیات او د لوږې خطر ډیر شو. کابو 50 کاله پخوا دا ویره وه چې ګڼ کسان به په تیره بیا د هند او پاکستان په څیر ګڼ نفوسو هیوادونو کې له لوږې ومري، خو په همدې وخت کې د زراعتي حاصلاتو د زیاتولو نوې طریقې وموندل شوې چې په سلګونو میلیونه انسانان یې د لوږې او مرګ له بلا وژغورل. د دغو نویو طریقو د موندلو سرلارۍ او سرغندوی نورمن بارلوک څو ورځې د مخه د 95 کلونو په عمر ومړ. د دغه خیرمن انسان د ژوند او کارنامو په اړه د یو راپور د اورېدو بلنه درکوو چې شریفه صافیه لولي.
څو ورځې د مخه د سنبلې په 20مه نیټه د زراعت نامتو عالم او د نوبل د جایزې ګټونکي نورمن بارلوک د 95 کلونو په عمر په امریکا کې ومړ. دغه سړی په نړۍ کې د زرغون انقلاب پلار بلل کېده. نورمن بارلوک 9 کاله پخوا په 1900 میلادي کال کې د نوبل جایزه په دې خاطر وګټله چې د نړۍ د خوراکي پیداوارو له زیاتېدو سره یې لویه مرسته کړې وه او داسې تخمونه یې موندلي وو چې ډېر حاصل ورکوي. د شلمې پیړۍ په 2 کې چې په تیره بیا د وروسته پاتې هیوادونو نفوس د طب د پرمختګ په برکت یو ناڅاپه زیات شو، نو دا ویره پیدا شوه چې ډیر خلک به له لوږې ومري. په هغه وخت کې اټکل کېده چې د لوږې په وجه د 1000 میلیونه انسانانو د مرګ خطره ده، خو په دې منځ کې د زراعتي حاصلاتو د زیاتېدو هڅه نتیجه ورکړه او د نړۍ د مخ بې شمېره انسانان د لوږې او قحطۍ له بلا خوندي پاتې شول. د زراعتي حاصلاتو په زیاتېدو کې دغه لوی ګام ته زرغون انقلاب وایي او نورمن بارلوک د دغه انقلاب مخکښ دی. د زرغونه انقلاب په برکت د 1980 او 1990 کلونو ترمنځ د نړۍ خوراکي پیداوار دو برابر شول. په همدې موده کې د همدې انقلاب له برکته په هندوستان او پاکستان کې د غلو دانو حاصلات څلور چنده زیات شول. نورمن بارلوک چې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پیل کېدو په کال دنیا ته راغلی و او د ماشومتوب او نوي ځوانۍ کلونه یې په اقتصادي مشکلاتو کې تیر کړي و، د نباتاتو د یوه عالم په توګه یې په زراعت کې مهمې څیړنې وکړې او نوي اصلاح شوي تخمونه یې وموندل. د به له بزګرانو سره په پټو کې یو ځای کار کوه او لوی ارمان یې دا و چې د دنیا خواران په ګیډه مړه شي. کله چې د نوبل کمیټې د ته جایزه ورکوله، نو د نوبل د کمیټې مشر د ده په باره کې په خپله وینا کې وویل چې نورمن بارلوک د خپل وخت تر بل هر بنیادمه د وږو او نارو د مړولو لپاره مهم کارونه کړي دي. نورمن بارلوک چې د نوبل جایزه اخیسته، نو هلته یې په خپله وینا کې وویل چې موږ باید دا ومنو چې مناسب خواړه د ژوند لپاره تر نورو شیانو ضروري دي. دغه راز د ښه او مناسب ژوند لپاره باید موږ د تعلیم د ښه کولو غم وخورو، خلکو ته د ښو تنخواګانو کارونه پیدا کړو. باید په دې فکر کې شو چې خلک د اوسېدا لپاره مناسب کارونه ولري، ښې جامې ولري او د دوا او ډاکټر چاره یې پکار ده. نورمن بارلوک د 1914 کال په مارچ کې د امریکا د آیوا په یوه کلي کې دنیا ته راغی. په یوه داسې ښوونځي کې لومړنۍ زده کړې وکړې چې یوازې یوه خونه لرله. ده د زراعت فاکولته ولوسته او په مینوسوتا پوهنتون کې یې د نباتاتو په ناروغۍ کې دکتورا واخیسته. ده د ځوانۍ د عمر 14 کلونه د مکسیکو د غنمو د پیداوارو د زیاتولو په کار کې تیر کړل. وروسته بیا د غنمو او جوارو د تخمونو د اصلاح کولو د نړیوال مرکز مشر شو. ده په دې مرکز کې په زرګونو ماهران وروزل چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې حاصلات زیات کړي. نورمن بارلوک د عمر تر پایه پورې په 92 کلنۍ کې هم په کار بوخت و او غوښتل یې چې په افریقا کې د لوږې د مخنیوي لپاره داسې تخمونه وکرل شي چې په لږو اوبو زرغونېږي. د ده یو ملګری وایي چې د بل هر چا سره همیشه د مشکلاتو او مسایلو په باره کې خبرې کولې او له هر چا به یې پوښتنه کوله چې څه باید وشي.
با پروفیسر درویش دورانی خپل یو نسم را واوروي. ورپسې به د همدې نسم په باره کې د ښاغلي درویش دورانی خبرې هم واوري چې په کوټه کې زموږ له همکار ښاغلي بارکوال ماخیل سره کړې دي.
هجرت چل خپل شار کړی مر هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې دنیا ته شوله سمه لاره و وینا د خولې خاص لکه هنداره. هر سړی په کې لیده بدرنګي خپله، د بدرنګو خلکو دا خوشیده کله، نو یې وویستی له شار څخه په زوره، دې کار ټینګه اراده کړه د ده نوره، اوس غملو ته د هر عذاب تیار سو، بخت شار د بیان ولو په سخت کار سو. پرې بې شمېره خواري راغلې په دالار کې، پایا داسې برای وموند په دې کار کې چې مکه د تل د پاره بیا د سوه، د دشمن بیا دغه شار ته لار ونه سوه. مګر موږ چې را روان د ده پر لار سو، مګر موږ چې را روان د ده پر لار سو، د خپل شار و بیان ولو ته تیار سو، نو د درنګه موږ هم پای بریالي سو. له بری پس مگر بیا پیش پر خواري سو، چې شار ونه سنو بیا را څخه ولاړ سي، چې کار جوړ کو هغه بیرته وران ویجاړ سي. چې له خپله شاره کړی مړ هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې یې ډېرې خواري یوړې په دې لار کې، پای ومند لوی بری په دغه کار کې. مگر کله چې ورننووت خپل شار ته، نو هیڅوک یې هم ونه خیژاوه دار ته. مگر کله چې ورننووت خپل شار ته، نو هیڅوک یې هم ونه خیژاوه دار ته. ویرېدلی هر دشمن ته یې ډاډ ورکړ، هر مات سوی مخالف خپل خبر کړ چې په درې ځای کې هر چا ته امان دی، چې په درې ځای کې هر چا ته امان دی. یو کور ستاسې د سردار ابو سفیان دی، بل د هر وګړي خپل کور او خپل سرای دی. دریم ځای د امن کور د غنی خدای دی. څوک چې ننوځي په دغو کې یوه ته، هیڅ تاوان به بیا څوک نه رسوي ده ته. سول غوژ غوژ کاڼي او بوټي دی اعلان ته، سول غوژ غوژ کاڼي او بوټي دی اعلان ته. سلامی سول ټول وګړي دی احسان ته. پد رضا چې و کم زړه هغه ډاډه سو، چې خازه و کم یو مخ هغه تازه سو. چې یدی شاړه هغوی اوس پرې راټول سول، په مکه کې سره دوی کور او کهول سول. چل خپل اشاره کړی موږ هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې ښوولی هر چا ته سمه لاره. ایستل سوی و په دغه تور له شاره، خو چې راغی له بری سره بیا کور ته، نو هیڅوک یې مدار ته نه کړ پورته. دغه کار یې موږ منو چې دا ډېر ښه دی، دغه کار یې موږ منو چې دا ډېر ښه دی، خو په خپله مو عمل پرې کړی نه دی. لبری سره چې ننوځو خپل شار ته، نو اول ابو سفیان خیژو دار ته. لبری سره چې ننوځو خپل شار ته، نو اول ابو سفیان خیژو دار ته. و ملګرو ته خپل کده خدای کور وی، یو هم ځای د امن نه وی ورته ور وی. هغوی ځان باسي یوې یا بلې خواته، وړي پنا چرته بل دارنګه یو چاته، چې دوی بیرته شار نیولو ته تیار کړي، چې دوی بیرته شار نیولو ته تیار کړي، چې په دوی ابو سفیان زموږ په دار کړي. خدای خبر چې لا به څو ابو سفیانه، وړو په خپلو کې موږ دارنګه لمیانه. خدای خبر چې لا به څو ابو سفیانه، وړو په خپلو کې موږ دارنګه لمیانه. او ملګري به یې بل جنگ ته اړ باسو، خپل وګړي بیرته خپل جنگ ته اړ باسو.
درویش صاحب، په دې نظم کې تاسو ویل څه غواړئ؟ اصل په دې نظم،
په دې نظم کې چې کومه بنیادی خبره ده، هغه دا ده چې موږ چې د کوم چا امت یو، د کوم چا په لار روان یو، د هجرت چې کوو د خدای دپاره کوو، د هغه د سنت مطابق کوو. د هغه سنت مطابق چې موږ د هجرت کوو، نو هغه په کار ده چې موږ اختتام هم تر اختتامه پورې د هغه پر سنت ولاړ شو. او دغه سنت دا دی چې هغه چې د خپل شاره وایستل سو، هغه کوشش وکړي چې د خپل شار ته راسي، او هغه به د کوشش کامیاب سو. چرانه نواتی چرانه نوتی، نو هغه دا ونه کړل چې کوم چا د ایستلی وو هغه قتل کی، هغه په دار وزړی. بلکې د هغه سردار د ویل چې دلته د امن درې ځای دی، یو ستاسې د خپل سردار کور دی، چې هغه ته نن ستاسې په امن یاست، په خپل کور کې کښېنه، یو د خدای کور ته ننوځي. نو مطلب دا دی چې هغه و هغو خلکو ته اطمینان ورکړي، هغه ته اهمیت ورکړي، هغه په دې پوه سو چې موږ دلته په امن یو، او کم سردار چې کم عزت و هغه عزت یې په ځای کې. نو دی کامیاب سو دغه مکه تر اوسه پورې د مسلمانانو ده، او تر قیامت به انشاءالله یې. خو زموږ فرق دا دی، موږ چې د ده په رنګ موږ هم د دین دپاره هجرت وکړي، خو موږ چې بیا ننوتو، نو اول چې کوم ابو سفیان یې هغه په دار وجړو، بیا چې کوم چا خپل کور هغه کې چاته امن نه وي، چې د خدای کور موږ د خدای کورونه په بامانو الوزو کنه، نو دا هی چاته چې امن نه وي هغه به تښتي، چې وتښتېدی د باندې ستا بیا دښمنان درته ناسي، د هغه بیا تا ته تیاری، دا خلک راسي بیا تا د دا کوره باسي، او ستا ابو سفیان بیا هغه په دار کوي، ستا کور بیا هغه ورانوي. نو دا سلسله پای نه لري، پای د د خپل پیغمبر علی السلام پر سنت باندې مکمل عمل کول دي او مکمل دا چې تا شروع کړي د خدای لپاره او ختم یې په هغه طریقه کا لکه هغه چې ختم کړی وو چې دغه خلکو ته دا یقین ورکړه چې دلته تاسو په امان یاست، دا ستاسو کور دی، نو بیا به انشاءالله دا امن راځي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سلویشت کاله پخوا چې بشر د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته وخوت، له هغه ځایه یې یو څه خاوره او ګاټي راوړل. د دغو ګاټو یوه برخه د امریکا د هغه وخت حکومت د نړۍ مشرانو ته ډالۍ کړه، خو اوس معلومه شوې ده چې هغه اکثره ګاټي یا لا درک دي او یا غلا شوي دي. په دې اړه د اسوشیټډ پریس د یو راپور خلاصه شریفه صافی لولي.
له پخوا زمانو راهیسې دا رواج دی چې د هیوادونو مشرانو ته سوغاتونه ورکول کیږي، خو شاید یو ترګردو حیرانوونکی سوغات د سپوږمۍ هغه ګاډي وي چې د امریکا پخوانی ولسمشر نیکسن او د امریکا د فضایي څیړنو مرکز د نړۍ مشرانو ته واستول. کله چې پوره څلوېښت کاله پخوا په 1969 کې د یولسمې اپولو په نوم فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته سفر وکړ او بیا درې کاله وروسته ولسمه اپولو سپوږمۍ ته لاړه، نو دغو دوو فضایي بیړیو د مځکې اوسیدونکو ته د سپوږمۍ د سوغات په توګه د سپوږمۍ ګاټي هم راوړل. د ولسمشر نیکسن ادارې د سپوږمۍ کابو 270 دانې ګاټي په هغه وخت کې د نړۍ 134 ملکونو ته ورکړل. خو د اسوشیټډ پریس اژانس له راپور سره سم د دغو ډالې شوو ګاټو په اړه تازه څېړنې ښیي چې اکثره یې لا درک دي. د امریکا د حکومت یو پخوانی مفتش او د اریزونا پوهنتون استاد جوزف ګوتینز وایي چې زما یقین دی چې د سپوږمۍ هغه ډالې شوې اکثره ګاټې اوس ورک دي یا غلا شوې دي. تیره میاشت هالند په امستردام کې د یو مشهور موزیم ادارې وویل چې دوی ته له ټسته ور معلومه شوه چې هغه تیګه چې په موزیم کې په دې نوم ایښې ده چې له سپوږمۍ راوړل شوې په اصل کې د مځکې د مخ په ډبره بدل شوې لرګي یوه ټوټه ده. د موزیم مقامات وایي چې دا ګاټي د هالند د یو پخواني صدراعظم د شتو یوه برخه وه او داسې ښکاري چې د سپوږمۍ ګاټي چا پټ کړي او د هغه په ځای د صدراعظم پښتو کې دغه د لرګي ډبره شوې ټوټه ایښې ده. پاکستان هم د نړۍ یو هغه ملک چې د سپوږمۍ د ګاټي ډالې ورکړ شوې وه، خو اوس په دغه ملک کې د سپوږمۍ ګاټې لا درک دی. دغه ګاټي له داسې عناصرو رغېدلې نه دي چې بیه ولري، خو څرنګه چې د سپوږمۍ ګاټي دي نو په ښه بیه پلورل کېدای شي. څو کاله پخوا د سپوږمۍ یو ګاټې په یو قانوني لیلام کې په 4,240,000 ډالره وپلورل شوه. دغه کوچنی ګاټي د یو ګرام 5 برخه وزن درلود. د سپوږمۍ د خاوري سوغات د افغانستان سلطنتي حکومت ته هم ورکړل شوی و. د سپوږمۍ ګاټه د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته هم د افغانستان په ملي موزیم کې خوندي وو، خو کله چې په 1990 میلادي کال کې ملي موزیم لوټ شو، د سپوږمۍ ډالې هم لا ترک شوه. د سپوږمۍ دغه تیږې چې مځکې ته راوړل شوي او ډالې شوي دي، اکثره یې د وریجو د یوې دانې په اندازه وړې دي. د امریکا حکومت دا ګټې په کوروي شکله پلاستیکي کڅوړو کې اچولي وو چې هم خوندي وي او هم لیدل اسانه وي. د امریکا د حکومت پخوانی مفتش او د اریزونا پوهنتون اوسنی استاد ګوتینز وایي چې د دغو ګاټو پلټنه پکار ده. دا باید پوره معلومه شي چې چا چا ته ورکړ شوي وو او اوس چیرته دي. د دغه استاد په قول که د سپوږمۍ د ورکو شوو ګاټو پلټنه ونه کړو، نو معنا یې دا ده چې خلکو ته د غلا کولو بلنه ورکوو.
د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د لوی مفکر ایمانوئل کانټ په باب چې د ښکلا پېژندنې په اړه نظریات یې خورا مشهور دي خبرې کوي.
ایمانوئل کانټ د جرمني لیکوال په نامه مشهور دی، مګر په هغه وخت اروپا جغرافیه یو څه بدله وه.
یعنی دغه اوسنی جرمني نه و په دغه شکل،
دغه اوسنی جرمني په دغه شکل نه و. کانت په کنیسبرګ، اوس په روسیه کې دی، هغه وخت په جرمني کې و. دغه ښار کې زیږیدلی دی په 1924 کال کې، او بیا په همدغه ښار کې په 1304 کال کې مړ شوی دی.
نو تقریبا 215 کاله پخوا،
215 کاله پخوا مړ شوی دی. کانت په اصطلاح د تاریخ او جغرافیې استاد و
پاولکی،
مگر د دې تر څنګه بیا نور کارونه هم کړی دي. د دې یو بل خواله دا دی، خواله وای کده خاصیت وای دا دی چې د ډېر سفر نه دی کړی.
آب و خور لکه آسیا په ځای را رسی
دی. تقریبا د کلنګراد نه 100 کیلومتر هم لر نه دی تللی، مگر هر څه په همدغه ځای کې زدکری او داغینه ډیر جالب نظریات راستلی دي. کانت خپل علمی ماحول، علمی چاپیریال او علمی تاریخ ته په انتقادی نظر کتلی دي، او حتی دغه انتقادی نظر ته هم په انتقادی نظر کتلی دي. د کانت پیچلتیا په همدغه کې ده چې هغه څه ته چې په انتقادی نظر کتلی هغه هم انتقاد کړی دي. د ده په مهمو آثارو کې د پوهې تیوري ده چې څنګه انسان په یو شي باندې پوهېدلی شي. د مطلق عقل انتقاد دی، یعنی چې انسان نشي کولی چې یوازې په عقل باندې تکیه وکړي، د عقل نه ورخوا نور هم څه شته.
یعنی دا عقیده لري چې د انسان حواس او د انسان ذهن او د انسان فکر کافی نه دي حقیقت ته په رسیدو کې. دا یې منظور دی؟
دا هم منظور دی، او یوازې عقلي دلایل کفایت نه کوي. کېدای شي زموږ په عقلي دلایلو کې ډېرې ستونزې موجودې چې د راتلونکو معلوماتو په نتیجه کې هغه بدلې شي. همدغه شکاکیت دی د قضاوت انتقاد ته هم رابولي. ډېر مهم اثر یې د قضاوت انتقاد دی، په دې معنا چې زه په یو وخت کې قضاوت کوم، مګر زما دغه قضاوت سم قضاوت نه دی. په هغه وخت کې چې زه دا قضاوت کوم شاید ماته سم ښکاره شي، مګر زه سل په سلو کې دا قسم نشم خوړلی چې دا قضاوت سم دی او د دینه بل قضاوت نچ نشي کېدلی. بله برخه د فلسفي سیستم د ښکلا پېژندنې ده، چې د فلسفي سیستم یو ډېره مهمه برخه ده، او هغه په دې باندې فکر کوي چې ښکلا څه شی دی او څنګه موږ کولی شو چې ښکلا له نه ښکلا نه سره بیل کړو. او یوه بله مهمه برخه د ده د فلسفې د تلیولوژي په نامه یادیږي، یعنی چې آیا هر څه چې موږ کوو، هر څه چې زموږ په چاپیریال کې شته یو هدف لري او که څه به هدف دی. نو دا د کاند فلسفي هغه عمده مضامین دي چې د
تلیولوژي چې تاسو وویل دا یو قسم د کاند اخلاقي فلسفه ورته ویلی شو.
د کاند اخلاقي فلسفه یو برخه ده. نو په دې ټول خبر باندې به موږ نه غړیږو، یوازې په هغه څه به خبرې وکړو چې د هنر او د تریوهد زمون د ادب سره تړاو ولري.
د کانت د ښکلا پیژندنې د نظریه په اړه خبرې به د بلې اونۍ په راډیوي ادبي قاموس کې واورئ. نور نو اجازه غواړو. په عزت اوسئ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.